استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی، په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون وتښتول شول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عملانو سره د حساب غوښتنه کړې او اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې د دې ټولنې 20 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیت قومندانۍ یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې 13 تنه تښتول شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښیي.
طالبانو کوم کمانډان د دیغو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولې دي. طالبانو په قابض له جغروش کوم کسان لازې شپږ کسان 13 ورځې کته کړی وو، نو نو کشل کسان نن ورځې کته کړی دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوی د غزنی د قرباغ او جغوري ولسوالیو اوسیدونکو دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي، په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همدارز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپله ټویټر پاڼه کلی چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي او پر ژورنالیستانو حمله کوونکي او د حملو طرحان دې ته له پام پرته چې په چا پورې تړاو لري مسؤول وګڼل شي او محاکمه شي. په دې ورستیو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یا ماسیا وش، په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون خبریاله ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې، خو افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوال طالبان کوي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامې به له دې ایسته یوه جرمنۍ کمپنۍ جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته وویل چې جاکو جرمنی شرکت اوسمهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي.
پول بسیار کمی از ما جاکو میگیره.
جاکو له موږ څخه ډېرې لږې پیسې اخلي، ډېرې کمی. هغه پیسې چې له موږ څخه د کمیسونو د جوړولو لپاره غواړي شاید په سلو کې 50 وي. برانډونه هم ویاړي چې د یو هیواد د ملي لوبډلې لپاره کمیسونه جوړوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی زیاته کړه چې د ملي ټیم د جامو رنگ به هم د پخوا په شان لومړی سور او دوهم سپین وي. له دې مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې کمیسونه د ډنمارک هومل شرکت جوړول. لازادای رادیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 20 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه کړې. د دې ټولنې ویاندوی سباستین فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2021 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د هغې تطبیق ممکن شي. د دوړو خواو ترمنځ د تجارتی موافقه د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 1.3 نیټه ټاکل شوی و. نو ځکه د دې موافقه د بشپړ تطبیق لپاره وخت لک پاتیو، د موافقه د اروپای ټولنې او برتانیا ترمنځ ل تعارف پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي، او همدارس د دوړو خواو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ دوام ته لار پرانیزي. برتانیا به بلاخره د 2023 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادی او ګډ بازار نه اوزي. فایزر او بیو انټیک کمپنۍ به د 2023 کال تر سپتمبر پورې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین 200 میلیون دوز ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپای کمیسیون یو ویندوی ویلي اروپای ټولنې ته د واکسین د سپارلو دا مهالویش تر هغه څه ځنډنی دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپای ټولنې 28 غړي هیوادونه شاوخوا 4.5 میلیون نفوس لري، او پر دې اساس دا اتحادیه د فایزر او بیو انټیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین ته هم اړتیا لري. او د اسرایلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی. بنیامین نتنیاهو پرون وویل په تیرو 8 ورځو کې چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پیل شوی، 3,900,000 کسان واکسین شوي دي. اسرایل 9,250,000 نفوس لري. سموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې تاسو د لاندې خبري برخه اوریدو ته رابولم. په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتې دورسته د افغانستان حکومت وړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر لږ دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر غني هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دې حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوي کول دي. د موضوع نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم 2 میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي رادیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول 4 خبریالان او د مدني ټولنې 2 فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هلي کول دي، او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دوغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وشنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوی دی چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وشنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل خاریان سره مخ دي، او په کابل کې د نظم امنیت او د غراس د خې حکومت دوالي او ثبات مخ ته خندونه جوړيږي.
شاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوه چې د کابل شهر نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی، او د نفوس شمیر ته پکاتو دغه شهر د پولیسو شمیر د نړۍ تر بل هر شهر لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا شزینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډیر شمیر شزینه ژورنالیستان اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د 2021 میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده. په دې اړه دا راپور واورئ.
ازبکستان د کورونا وبال دوهمې څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوې میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخاندریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه.
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداري اولي همداراس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر تصویر مو د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودی په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوه. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وس د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشر د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخانداریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونه ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وځ شوې بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري زه راکړه ورکړه سفر شوې ده. د یادې خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغه هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګري زه راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخ کورزو د سوداګرۍ څلوېښتمې سالنه ته رسیدلې ده. اخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پسته دنګ نبات او جلغوزه لګدوي او پیوس کې لمنځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنٹ او د وسپنې سیخ را لګدوي.
خبرونه اوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور اوري. د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به پراتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمني بیو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وای په امریکا کې به یو شمیر خیر غوښتونکي تر 150,000 دوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسلیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوی واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د دې تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 دوزه واکسین رانیسي.
تیره اونهی ده ایران مرکزی بانک وویل چه له امریکایی چارواکو څخه د کرونا واکسین درانی ولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي وو چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی.